پېښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دي کو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروو خو پیل یې له خبرونو کوو بوریوال کاکړ به وړاندې کړي
نمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د سین صوبې د تراګری ضد پولیس وایي هغه مهم وسلوالی نیولی دی چې په کراچۍ کې بیا دینی عالمان په نښه کول. د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت غړو له نن څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړی او رپورټونه وایي چې د روسیې هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لوېدلې ده چې شپږ تنه پکې سپارو. اوس بشپړ خبرونه. د سین صوبې د ترهګری ضد پولیس وایي هغه مهم وسلوال یې نیولې دي چې په کراچۍ کې بیا دینی عالمان په نښه کول. د ترهګری ضد پولیسو د جنوري پر شلمه په یو خبر پاڼ کې ویلي چې دی وسلوال له ایران څخه تربیت ترلاسه کړی و. په کراچۍ کې د ترهګری ضد پولیسو مشر خورم وارث نن مشال رډیو ته وویل چې له نیول سوي وسلوال څخه پلټنې روانې دي.
سید محمد مہدی ہے تو پاکستانی شہری
دیوی سید محمد مہدی پاکستانی وکڑے دے خود تربیت ہی دا گاونڈی حیوات سے خاطر لا سکڑے دے زینبون بریگیڈ ڈل سر تعلق لری کراچی کی مفتی تقی عثمانی پگڑن د نور ڈیرو بریدونو کی ککڑ دے ان موڑے دا کراچی خار سولجر بازار سے میں سخا پا عملیاتو کی نیولے شوی دے
آپریشن میں پکڑا ہے
زینبون بریگیڈ انمی ڈلی او ایران ترو سپدی اڑسن دی ویلی. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت غړو له نن څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غوث الله نن مشال رډي ته وویل چې د پخپل له 500 نورو کسانو سره د نه خوړلو په هړتال پیل کړی دی. نوموړي وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د نه خوړلو هړتال کوونکو شمیر نور هم زیات کړي او تر هغه وخته به ناسو چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 28 د ناست پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې پاکستان دی افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت دا نه مني. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي په بنو کې نیول سوي 12 کسان یا د بنو زندان ته لیږل سوي دي. د غورځنګ یو مخکښ هني پښتین نن مشال رډي ته وویل چې دا کسان نن عدالت ته وړاندې کړل سو او د رخصتۍ له امله بېل عدالتي کاروایي زندان ته ولېږل سو. دویل دوی پرون د بنو له زندانه د خپلو خوشي سویو ملګرو زقیم وزیر او ادرامان وزیر د خوشي کېدو خوشحالي لمانځله چې پولیسو پرې بیا کاروایي وکړه او 12 کسان ونیول. هني پرسین وویل چې په نیول سویو کې د پښتونخوا ملي اومی ګوند د خیبر پښتونخوا مخکش او له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی په خوانی غړی میر کلام وزیر هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو پر دې کسانو د هوایی ډزو کولو او سړک بندولو تور پورې کړی دي کوم چې د ده په وینا بې ځای دي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي چې د روسیې هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لوېدلې ده چې شپږ تنه پکې سپارو. دا الوتکه نن سهار وختي له هند څخه ماسکو ته روانه وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې لوېدلې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې دا الوتکه نن سهار لوېدلې ده او د لټون ډله یې د پیښ ځای ته لېږلې ده. د دوی په وینا دا سیمه له چین، تاجکستان او پاکستان سره پولیتا نژدې پرته ده. د روسیې د هوایی ترانسپورت وفاقي ادارې پر ټیلیګرام لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې الوتکه کې شپږ تنه سپاره وو چې څلور د الوتکې کارکوونکي او دوه مسافر وو. او امریکا وایي ایران پلوه وسلوالو د عراق په لویدیځ کې پر یوه هوایي اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپي کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې وسلوالو د جنوري پر شلمه ماښام مهال د یو شمیر بلستیک توغندیو او راکټونو په وسیله پر الاسد هوایي مرکز برید کړی دی. د امریکا پوځ زیاته کړې چې په دې برید کې یو عراقي کارکوونکی او یو شمیر امریکایي کارمندان ټپي سوي دي. د عراق په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2500 امریکایی عسکر میشتي. په دې وروستیو اونیو کې ایران پلو وسلوالو پر غزا د اسرایلی پوز د عملیاتو په غبرګون کې په عراق او شام کې د امریکا پر پوزي اډو بریدونه زیات کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بریوال کاکړه اوریدل رابشو ولنی رپورټ ته د سند امنیتی ځواکونه داوه کوي چې د وسلوالو دوه مهم مشران نیولې دي. چارواکي وایي لاغو څخه یو د لشکری زینبون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب وو. زینبون په شام او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنګیدونکي وسلواله ډله ده چې اکثریت غړي پاکستانیان دي. چارواکو دا راز داوه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم مشر هم نیولی دی. د سند امنیتی ځواکونو د دې گرفتاریو خبره په داسې حال کې کړې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابې شوې دي. نیاز علي نور حال راکوي.
د سند پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګې سی ټی ډي داوه کړې ده چې په مشهور علم الدین مفتي تقي عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدي په نوم یو تنی د کراچۍ ښار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سی ټی ډي پولیسو د جنوري په شلمه خپل خپور کړي یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدي د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې ده او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنه کړي. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق ته زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدي لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدي په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدي ہے تو پاکستانی شہری
دی وی. سید محمد مهدي پاکستانی وکړې دي خو تربیت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتي تقي عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي او نوموړې د کراچۍ ښار سولجر بازار سیمې څخه عملیاتو کې نیولې شوې دي. خرم وارث زیاته کړې چې نیولې شوې ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دي وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتي تقي عثماني په ګاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړی خوندي پاتې شوی وو خو دوه ساعتونو کې وجلې شوې وو. بلخوا تر وسه زینبیون بریګیډ ډلې د سی ټی ټی پولیسو د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي د سی ټی ټی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخه تراغلې چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګری کوي.
چې دا یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې دا کاروي وشي او دا دنیا ته خودل غوښتل دا میډیا تر اوستل په کار خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي. نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي د دې انټینشن هم کېږي. تاسو ته ما چې څنګه ویل چې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا غن یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاءالرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی د دې نوم راغلل دی نه مخکې هم سی ډی ډي د دې کسان هم نیولې اګم رډ بک ته ای کې مدو کسان اچولې دي کنه ال زینبون بریګیډ دا ګروپ ته کم برک د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په شام او عراق کې داعش خلاف د کوم بشار الاسد کوم فورس او هغه مرستې لپاره د افغانستان نه افغان شیعاګان فاطمون بریګیډ په نوم باندې او پاکستان نه پاکستانی شیعاګان ځوانان په الزینبون بریګیډ په نوم باندې به لیګل. پولیس دا وایي چې کم خلک واپس ورالو جنگ نه دلته هغه بیا فرقه ورانه کاروانو کې ملوث.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علي شاه بیا وایي د سی ټی ډي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډېر مهم دی. ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه
نه
دي؟
نو دا داسې نوې خبره نه ده. دا له ډېرو وختو دا شی روان دي او وقتاً فوقتاً دا خلک گرفتار کیږي، اصلي برامد کیږي، د دوی څخه بیانونه اخیستل کیږي. د دې ټول شانو دوی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دوی پاکستان کې بدن نی پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې په کار دي دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرې دو کوشش وکړي. ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
د کراچۍ پولیسو سی ټی ډي دا دوا په داسې حال کې کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې رستل هغه خرابې شوې چې ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 18 خبر ورکړ چې د ایران نیم فوجي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلواله ډلې دوه مرکزونه په هدف کړي وو. د دې یوه ورځ په جواب کې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سرحدي صوبه کې د ترهګرو په مخصوص ځایونو هدف کولو دعوه کړې وه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په عملیاتو کې ترهګر وژلې دي. خو وروسته له دې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې وکړې او ویلي چې پاکستان او ایران خپل ترمنځ اړیکې ښه کوي. بلخوا د جنوري په 6مه د سند رینچرو دعوه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یو وسلوال مهم غړی عبدالغفار عرف امجد د کراچی خار اتحاد ټاون سیمې څخه نیولې دي. رینجر په بیان کې دعوه کړې ده چې نیولې شوې تورن د تحریک طالبان پاکستان د کمانډر محمد علي عرف مفتي خالد نږدې ملګری دي او د نیولې شوې عبدالغفار عرف امجد څخه باروتی مواد هم ترلاسه کړی دي. سن رینجرو په خپل بیان کې ویلي چې تورن تن د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې لخپل ملګرو محمد علي عرف مفتي خالد او د داوود عرف ولید سره په کراچی خار عبدالله شاه غازی په مزار د برید کولو پلان لرلو او یاد برید پولیسو ناکامه کړی وو او په یاد برید کې دوه پولیس اسکر وجلې شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر اوسه ته دې تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچی کې رینجر ځواکونو نیولې دي. له دې وړاندې هم د کراچی پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهمو غړو د نیولو دعوی کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے او لیدلے شئی.
په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیول شوي دي. د غورځنګ مشرانو مشال اډو ته ویلي پرون کسان هم د دوی مخکښ غړي زکیم وزیر او عید رحمان د بنو زندانه خوشی شول، خو پولیسو د دوی نور کسان ونیول. په نیول شو کې د صوبایي سملای مخکنی غړی میر کلام وزیر هم شامل دی چې د پښتونخوا ملي او عامي ګوند صوبایي مرستیال خو د پی ټی ایم یو خواخوږی دی. د بنو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو د جنوري په 6مه د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر او د پختون ژغورنې غورځنګ ځینی غړي نیولې دي. د پختون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ انیف پښتین د جنوري په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو پرې هغه وخت بغیر له کوم دلیل خولو کاروایی وکړه چې دوی د خپلو دوه ملګرو د خوشی کېدو لپاره خوشحالي کوله. پښتین زیاته کړه چې دا خوشی شوي ملګري عید رحمان او زکیم وزیر وو چې و میاشتې وروسته په بنو کې له جیله آزاد شول. پښتین وایي پولیسو د پی ټی ایم د غړو ترڅنګ ځینې نور ورغلي خواخوږي هم نیولې دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر هم شامل دي.
می پولیس روبند روغای دی بنو پولیس کریک ڈاؤن یو کا کریک ڈاؤن شی میج ډیر ملګری ونی ول د ورزنګ ولا هو تک سنوی دغه سه د پښتونخوا می چکیم صوبایي صدر دی سینیئر نائب صدر دی خیبر پښتونخوا او د میج د نارت سابق ایم پی هو میر کلام وزیر هو ونی و غسر دوا ګنمنون وی اغه هم ونی ول یو د دورور و د ملګری نیولې دي. بیاغ نه بعد ایف آی آر لیټ کټ کړی دی، د دې سره ایف آی آر هم خدای شته نه و.
میر کلام وزیر د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې غړی پاتې شوی او په دغه صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر ترڅنګ د بشیر یقونو فعال دی. هغه تر دې مخکې هم د پی ټی ایم په جلسو کې ګډون او ویناوې کړې دي. تر اوسه پورې د بنو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې پولیسو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د امنیتي ځواکونو د بدنامولو او ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې تورونه پورې کړي چې دغه غورځنګ یې بې بنیاده بولي. د پی ټی ایم تازه خوشی شوي مخکخان زکیم وزیر او عید رحمان د پاکستان پوځ د 2023 کال د مئی په میاشت کې د شمالي وزیرستان په سیدګۍ امنیتي پوسته گرفتاره کړي وو. پر هغوی تور پوره شوی چې د امنیتي ځواکونو د بدنامولو کوشش کړی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلانو دا تورونه رد کړي او وایي غړي یې له دې عمله نیول کیږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پالیسیو نیوکې کوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپروو. له مشال اډیو سره ملګری شئ.
مشال اډیو ته وګورئ، دونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي لارې لا هم تړلې دي. تر ټولو مصروف لار د تورخم غده چې د جنوري له 14 راسي د بندیدو له امله دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لزګونه لارې ولاړې دي. پاکستان ویلي هیڅ افغان ډرایور ته پرته له پاسپورت او ویزې هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دې پریکړې ته په غبرګون افغان طالب چارواکو پاکستاني ډرایوران افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړي دي. په داسې کې ځایي سوداګر وایي سیاست باید د تجارت لرې وساتل شي او له افغانستان سره تړلې ټولې لارې باید پرانستل شي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وای چې په تورخم دروازه د تجارت بندېدو اصل وجه ډرایورانو سره د سفری اسنادو نشتوالی نه دی، بلکې د پاکستان حکومت او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغه سي د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
په تورخم کې یو سوداګر نظیم ګل شینواری وویل چې دې دواړخیز تجارت بندولو سره دواړو هیوادونو ته د محصول نه ټولولو په مت کې د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان روان دی.
د پاکستان د خزانې څومره نقصان روان دی په کروڑاو روپو کې، د افغانستان څومره روان دی په کروڑاو روپو کې. موږ دواړو حکومتونو ته سوال کړو چې دا کومه پالیسي د پاکستان د طرفه ده، د ویزې شرط په دغه کې نرمي په کار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دی دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده. باید چې دا کوم گاډي پاکستان ته را داخل شوی دي چې کسٹم نه دغه کلیرنس وکړه، دا گاډي خو د فارغ کا کنه، دا ویزې شرط ورته آسان کا. افغانان دي که پاکستانیان دي بس ټیک فتا سولا وکړه خامہ خلا وکوي نو بیا ورته ویزا آسان کوي او ویزا د پاکستان نه ملاوږي.
یو افغان ډرایور مختار ولی لتیری وی ونه رئیس د خیبر درې پلار خپل گاډي سره انتظار وباسي وای په کار ده په تورخم د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
موږ راچو دي کراچي نه ترانزیت کانټینر دی چې تورخم په دې ځای ودرولې ایسي کانټینر دی پر میان دی په تورخم کې خالي کیږي. موږ دا غټ مشکلات شپې یخنیم دا غلو خطرین دی هر څه دي نه نو نه روټه ملاویږي نه وب ملاویږي هیڅ هم نه ملاویږي. موږ خدا وړو ڈرائیور کیلنڈر دا آزاد شی اور بغیر پاسپورٹ اور ویزے فی الحال دستی یو سرم نہ پاسپورٹ تھا نہ ویز دس تا کا پاسپورٹ نہ دی ایکسپائر دی دا خرچت نہ راج نوی کی گی اون جوڑی گی.
افغان طالبان هم دې ثور تا گام پور تا کړه او پاکستانی ڈرورانو نه د پاسپورٹ ویزې غوښتنه کړي او دوی ته ویلي چې تر څو سفری اسناد نوی برابر کړي نو افغانستان ته تګ را تګ نشي کړای. د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو لخوا په ظاهره باندې په تورخم دروازه د تجارت بندولو علت پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول خودل شوی، خو بیا دواړو خواونه په خپل منځ کې د سیاسي کړکیچ یا نورو موضوعاتو په اړه کوم خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د کسٹم یو چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم دروازه دواړخیز تجارت د پاکستان د پوس وی ادارې ملټری اپریشن ډایریکټوریټ په وینا تړل شوی. د پاکستان حکومت 2018 رئیس په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی شوی. پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرایورانو او افغان ناروغانو ته له دې شرطه څو سواره استثناء ورکړي، خو اوس یې پرې بیا محدودیتونه ولګول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
د پاکستان راتلونکو انتخاباتو ته ډیری سیاستوال د ګوندونو لخوا نه بلکې په خپلواکه توګه ولاړ دي. له دوی څخه اکثریت د پاکستان تحریک انصاف د غړو دی. دا ګوند د 2023 زیږدیز کال د مې له 9 نیټې راهیسې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د انتخاباتو کمیشن یې د ګڼو کاندیدانو کاغذونه رد کړي دي. عام انتخابات د فبروري 8 ته پلان شوي دي. دا چې ولې ډیری سیاستوال د آزاد امیدوارانو په توګه انتخابات کوي او آیا دا کار به د حکومت ولای په پر چارو اغیز ولدی یو کنا، دا به نیاز احمد خان په رپورٹ کې وورو.
په ملک کې پاتم پر ورې ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د هغه ټولو امیدوارانو تفصیل جاری کړي کوم چې د وټ په ذریعہ به منتخب کیږي. دا کې د قومي اسمبلی 216 په تسوکو لپاره په مجموعي توګه 15,020 امیدواران دي چې پکې 1,180 د سیاسي ګوندونو او 3,020 په آزاد توګه برخه اخلي. دغه څنګه د پنجاب صوبې اسمبلی لپاره 299 سیټونو لپاره 6,010 چې پکې 4,816 آزاد او سکم 1,900 د سیاسي ګوندونو غړي دي. هم په دغه ترتیب سره د سند اسمبلی 113 سیټونو لپاره 2,800 امیدوارانو کې 1,913 آزاد او 950 د سیاسي ګوندونو. خیبر پختونخوا کې 115 سیټونو لپاره 1,113 امیدوارانو کې 1,023 آزاد او 800 د سیاسي ګوندونو. او بلوچستان صوبه کې 1,500 لپاره 1,203 او یو کې 1,909 آزاد او صرف 1,540 د سیاسي ګوندونو د لوري مقابله کې دي. په یو جمهوري ملک کې په خپلواکه توګه د سیاسي ګوندونو په نسبت دومره زیات سیاسي غړي ولې په عام ټاکنو کې برخه اخلي؟ دغه پوښتنې جواب د سوات نه د جیو ټی خبریال ډاکټر محبوب علي راکوي.
دا یو حقیقت ته چې د کم آزاد امیدواران چې دی پر الیکشن کې سه اخلي نو پرې اکثریت خلک چې کوم دي هغه په خپل مرزي باندې آزاد امیدوار په توګه باندې نه ولاړ. دا خلک چې هغه د بیټ په نخ باندې د پاکستان تر انصاف د ګوند د طرف نه هغه ټکټونه جمع کړی خو چونکه هغه باندې الیکشن کمیشن پابندي ولګول بیا پغې کې د سپریم کورټ فیصله را لچی راغی خپل منځ کې انتخابات صحیح نه دي کړی نو داغي نه پس د دغه کسانو د ټکټونو چې کم دینو دا هم به تور آزاد کاندیدیټ یا آزاد امیدوار کنسیډر شو. د جمهوریت د پاره به غوره خبره دا و چې هرې پارټۍ ته خپل سیمبل ملو شوی وي او په هغه کې څه ټیکنیکل مسلې هم وي نو په کار درې چې هغه په مستقبل کې حل کړی وي خو په دې موقه باندې هغه ته د خپل سیمبل چې کوم د خامخا په کارو په پوره ملک چې کوم آزاد امیدواران دي نو د دې خطر دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دې سمیانو ته لاړ شي نو څنګه پاکستان کې یو قانون دی بلې پارټۍ ته نشتلې نو دا کسان چې کوم دي بر دغه پابندیانو نه هم آزاد وي نو ځکه د کرپشن بیا ډېر
پاکستان تحریک انصاف غړي دي چې تر روایتي بیټ نه اغسته شوی آزاد سیاستوال چې د قومي یا صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شي دغه به وروسته په حکومت سازي کې څه کردار وي او دوی به حکومت څنګه رنګه جوړوي. په دغه اړه پیښور کې خبریال محمد فهیم چې په شخصي ټي وي کې کار کوي او سیرنکار دی وایي
کومه د پاکستان آئین الیکشن اکټ وګورو نو حکومت جوړولو لپاره د پارټۍ ضرورت نشته دی. د مثال خبره دا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې شپېته آزاد امیدوارانو وګټله نو دا آزاد امیدواران خپلو کې یوځای کېدی شي او دوی ځان له خپل حکومت جوړولی شي د کې اس قسمه کدغن نشته دی. بلک دا شپېته کسان وګټي نو الیکشن اکټ 2017 دغه مطابق دونه بیٹ نه خولاړه خود الیکشن کمیشن ویب سایټ باندې اوس هم پاکستان تحریک انصاف یو رجسٹرڈ سیاسی جماعت دی. دا کسان الیکشن ختمې دو نه پس د دوی ګزټډ نوټیفیکیشن راتلو نه درې ورځې کې دننه دوی خپل پاکستان تحریک انصاف جوین کولی شي او پاکستان تحریک انصاف جوین کولو نه پس دوی ته به د زنانو او د اقلیت ریزرو سیټس هم ملاویږي. اس قسمه مسله به هغسې نه وي.
په پاکستان کې تیر وختونو کې عام ټاکنو کې هم یو شمیر سیاستوالو په انتخاباتو کې په خپلواکه توګه برخه اغستې او بریا شوي هم دي. وروسته دغه آزاد سیاستوالو د یو سیاسي ګوند سره ګډون کړي او د حکومت برخه جوړه شوي او بعض پکې د حکومت مخالف ګوند سره هم شامل شوي. را روان ټاکنو نتیجو وروسته به معلومیږي چې په خپلواکه توګه کامیاب شوي سیاستوال څه قسمه فیصله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان په گوادر کې د نړیوال هوایی میدان جوړول چارې اخیرنی پړاو ته داخلي شوې دي. د پروژې او چارواکي مشال لوته ویلي چې دا میدان د اسلام آباد تر هغې پس دویم د هیواد دویم لوی ډګر دی چې سړي ساعته به د کورنیو او هم بهرنیو پروازونو پر مخ خلاص وي. د چارواکي زیاته کړې چې د گوادر هوایی میدان به د روان کال تر نیمایي پورې د پروازونو لپاره پرانیستل شي. د گوادر هوایی ډګر د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو له مهمو هغو څخه دی. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د 246 میلیونه ډالر په لګښت تیارېدونکي گوادر انټرنیشنل هوایي میدان به د روان کال په منځنۍ میاشت کې د هوایي جازو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي. د گوادر انټرنیشنل هوایي میدان د دې پروژې مرستیال مشر عامر علي اشمی مشالډو ته ویلي دي چې د مځکې د پراخوالي پر بنسټ دا د پاکستان دویم غټ هوایي میدان دی. د نوموړي په خبره چې د 4300 اکړ مځکه گوادر هوایي میدان به 24 ساعته د هر ډول ځایی او نړیوالو هوایی جازو لپاره خلاص کړل سي. مشتره نړیوال سہولت دا دی چې دلته د دنیا غټ جهاز 3380 کښېنستلی سي. د دې څخه له مخه دا سہولت یوازې د اسلام آباد او کراچی پر هوایي میدان موجود و. دا هغه قدم دی چې نه یوازې د گوادر بلکې د ټولو بلوچستان لپاره د ویاړ وړ دی، ځکه چې د اسلام آباد وروسته د سیکیورټي او اسانتیاو د لحاظه گوادر انټرنیشنل ایرپورټ د پاکستان دویم غټ او جدید هوایي میدان دی. د ښاغلي اشمی په خبره چې په یو وخت کې 350 مسافران د گوادر پر هوایي میدان ته ګراته کولای سي، ځکه چې په یو وخت کې 15 غټ جازونه هم د گوادر پر هوایي میدان د درېدو ځای لري. پر دې مهال د پروژې مشر انجینیر ضیاءالدین و مشالډو ته وویل چې د گوادر انټرنیشنل هوایي میدان د عملي کېدو څخه به نه یوازې په سیمه کې د روزګار او ترقۍ نوې لارې خلاص سي، بلکې د دې ښه اغېزې به د بلوچستان پر اقتصاد باندې هم پریوزي. په بلوچستان کې د دې کچې ایرپورټ له مخه نه و، اوس د لوړې کچې هوایي میدان جوړ سو، نو یقینا په کامی او نړیواله کچه په کاروبار او اقتصادي پرمختګ کې زیاتوالی راسي او ډېر ښه کردار به دا هوایي میدان ولوبوي. د دې ترڅنګ د ځایي خلکو لپاره د تجارت، روزګار او د کاروبار چې کومې نوې لارې پرانیستل کېږي هغه بل طرف ته دي. د نوموړي په خبره چې د چین په مرسته پاکستانی او چینی انجینران شپه او ورځ د گوادر انټرنیشنل هوایی میدان په تیاری بوخت دي، نو موخه دا کار د روان کال د جولای د میاشت پورې وسرته رسول دي. گوادر انټرنیشنل هوایی میدان د گوادر ښار څخه 6 کیلومتره پر فاصله پروت دی او د 9 کیلومتره اکسپرس وی یا لوی سړک د لارې د گوادر بندر یا سی پورټ ترڅنګ د گوادر فیش هاربر یا د مایانو د مارکیټ سره وصل کړل سوی دی. د چارواکو په خبره چې د گوادر انټرنیشنل ایرپورټ کار په مارچ 2019 کې پیل سوی و او د جوړېدو کار یې اوس وروستۍ برخې ته داخل سوی دی. د گوادر د هوایي میدان انتظامی چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال په منځنیو میاشتو کې به د گوادر هوایي میدان د هر ډول ځایي او نړیوالو غټو او وړو جازو د تګ راتګ لپاره پرانیستل سي. د کارپوهانو په خبره چې د گوادر انټرنیشنل ایرپورټ د خپل ډیزاین او شایست له امله په پاکستان کې یو مثالی هوایي میدان دی.
دا مشال ریډیو دا. زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د سند صوبې د ترګرای ضد پولیسو ویلي هغه مهم مسلوال یې نیولې چې په کراچۍ کې به دنیا عالمان په نښه کول. تر هغه راځي پولیسو په جنوري پر شلمه یعنی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د وسلوالو له ایران څخه تربیت ترلاسه کړو. په کراچۍ کې تر هغه راځي پولیسو مشر خورم وارس نن مشالو ته وویل چې له دوی څخه نیول شوی یو کس د زینبون بریګیډ په نوم د یوې ډلې دی چې په کراچۍ کې پر مفتی تقی عثماني د برید په ګډون په نورو ډېرو بدونو کې لاس لاره. زینبون بریګیډ نومې ډلې او یا هم ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې دروان پرلت غړو لنن څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غوث الله نن مشالو ته وویل چې د پخپله له 50 نورو کسانو سره د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښولی. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په بنو کې نیول شوي 12 کسان یې د بنو زندان ته وړل شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین نن مشالو ته وویل چې دا کسان نن عدالت ته وړاندې شول او د رخصتۍ له امله بې له عدالتي کاروایۍ زندان ته ولېږلی شول. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو پر دې کسانو د هوایي ډزو کولو او سړک بندولو تور پورې کړی دی کوم چې د په وینا بې ځایه دی خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي د روسیې هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لویدلې ده چې شپږ تنه پکې سپارول. دا الوتکه نن سهار وختي له هند څخه ماسکو ته روانه وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې لویدلې ده. امریکا وایي ایران پلوه وسلوالو د عراق په لویدیځ کې پر یوه هوایي اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپي کړي دي. پوځ زیاته کړې چې په دې برید کې یو عراقي کارکوونکی یو شمېر امریکایي کارمندان ټپي شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انتونیو ګوتیرش غوښتنه کړې چې فلسطین او اسرائیل ترمنځ د مسلې حل په دې کې دی چې دواړه بیل ریاستونه وي. ګوتیرش دا څرګندونې پرون د یوګانډا په کمپالا ښار کې کړې دي خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د آزاد ریاست په توګه د فلسطین له منلو انکاري دی. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه خپرونه وړاندې کو. دا اونۍ د خپرونې میلمه د پاکستان ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر خوشحال زاده دی. له نوموړي سره ګلایاز مرکه کړې ده او تر ډېره د فبروري اتمې د عام انتخاباتو لپاره د کمیشن د تیاریو په اړه پوښتنې ترې کړې دي. راځئ دا مرکه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل ایا زموږ څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه په عمومي توګه د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. دا غي د ژوند او د کار په اړه باندې د غوي لخلینه اورو. نو نن منګه خبرونه د تزانګل کړي دا چې په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو لپاره څه تیارې روانې دي؟ په قبایلي ضلعو کې څه حالات دي؟ د غشان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن کم کارونه کړي دي؟ د ووټ اچولو طریقې کار به سبي او د دې ترڅنګ کم شکایتونه راځي نو هغه نه پسته بس کیږي او ووټ اچولو طریقه به سبي؟ دا هر څه دا ټولې پښتنې به زبابوي او موږ سره په خبرونه کې زمونږ درون میلما د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده صاحب را سره دي. خوشحال زاده صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. ستاسو نه ډیره مننه. په مخکنی خبرونه کې ستاسو ژوند او په کار باندې هم خبرې هم کړې وي خو نننۍ خبرونه دې ته مونږه ځانګړې کړې ده او په ځانګړې توګه باندې د عام انتخاباتو لپاره. نو د 8 فروری لومړی پښتنه دا ذهن کې راځي د ټاکنو کمیشن بار بار دا خبره کوي. تاسو هم د یو غونډې نه وسره فارغ شوي. نو د ټاکنو کمیشن بار بار دا یو خبره کوي چې د دې انتظامات بشپړ کړي دي یا مکمل کړي دي. نو د انتظاماتو نه ستاسو څه مراد وي؟
یو
اس کلیکشن د شمیرو ته منګرا شو خوشال زاده صاحب چې په ټول هیواد کې سمره رجسٹر ووټران دي او بیا په خیبر پختونخوا کې سمره دي د ووټ کوم ورځ چې رائے اچول کیږي نو ووټ چې کوم دی پخوا هم دا یو پریکړه شوی و چې مشینونه به خبره کیدله خو دا ځل به هم بیلټ پیپر وی لکه په کاغذ باندې به ووټ کاسټ کیږي رنگونه هم بدل وی څنګه تاسو وی دي چې دا ډول او په دې کې چې کوم امیدواران دي داغي هغه ورکړي وي او طریقې کار و سوي د ووټ اچولو چې هغه اوریدونکو چې موږ دا اوري ځوانان دي یا په لومړي ځل باندې ووټ لزی او رای به اچوي نو هغه له څه پکار دي په غوړز باندې
نو طریقې کار دې دا لري چې هغه د هر موټر سره د ورکړل کوښښته دي کار دې دا پکار دي ټول دې چې کوم هغه چې موږ سره کوم کلک په چا ته شو دي کار دې چې هغه سره په ورته یې سول دي نه هغه د ووټ چورې لپاره موږ دې شرط دا لري چې هغه په ریکټیشن دې که خزه دا کو
پدې کې خوشحال زاده صاحب یو خبردار چې کله د ووټرانو کوم لیست موجود وي الته چې کوم افسران ناس وي هغه سره د ووټرانو لیست کې فوټو هم وي
جی جی تاسو سټېشن باندې د پولینګ پر ځای الته کې موږ چې
پخوا به داسې نه و، پخوا به لکه صرف و نوم و، نو هغې کې به د درغلۍ هغه به ډېر زیات و چې یو کس و دوه دوه یا درې درې ووټونه هم اچول. خوشحال صاحب چکم باہر ملک کی پاکستانیان میش تھی نو اگوئی سنگ قبولی سی چی پدی انتخابات کی برخہ واخلی نو اگوئی بات ڈیزل ووٹ نشی اچھا بولے لکه څنګه پخوا مونږ قتل حکومتونو دا یو کوشش وو چې کم بهر ملک بهرن ملکونو کې مش کم پاکستانیان دي نو اغوی لپاره د انتظاماتو خبره کړی و، خو دا ځل الیکشن کمیشن دا پریکړه کړې ده چې دوی دوا خو هلته څوک موجود وي نو اغوی کولی شي خبر اتری جاری ساتو د مشال لودونکو په خبر پختونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده صاحب راسه ملمن دی ولشن د مالو د میرستو به حاضری وو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
د دمیر سو خوشحال زاده صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. د دمیر مخ کې خوشحال زاده صاحب تاسو ډیر تفصیلی خبر کو چې څنګه به ووټ کاست کیږي، څنګه باغ کیږي، ووټ رائے واچول شوی، د نتیجو کوم ګورو په عمومي توګه په پاکستان کې نتیجه ډيري لانجمني هم وي او په زیاتره مرکزونو کې، نو د نتیجو مرتب کولو طریقې کار سبوي
اکاؤنٹنگ
قانون کے دادی چاہیے کے بعد پاس لوگ یہ کس کو کاؤنٹنگ کی
خبر وکړه چې د آر ټی ایس خبر وکړه کوم ګورو په تیر 2013 کال کې کوم انتخابات شوی وو نو آر ټی ایس نظام کې ځینې نیمګړتیاوي راغلي وي چې په هغه باندې سیاسي ګوندونو ډېر انتقادونه هم کړي وو او مظاهره هم کړي وي او د ځینې حلقو کې بیا غو نتیجې هم نه به منلي نو هغه نیمګړتیاوي یا هغه چې کوم د کی ګلیچز دي نو هغه د لری کول لپاره هم تاسو څنګه تنظیمات کړی چې دا ځل به آر ټی ایس چې کوم نظام دی کوم ساسو کوم د فاصله کمولو او په وخت باندې نه د نتیجو اعلانولو
او اول د دې کوم ډول کوشش تل کوم چې موږ خپل خپل د ټول کې مطلب دا چې دا د آر ټی ایس یا د ټیکنالوژي چې کوم استعمال دی د په دې نتیجو چې هغوی کې یا د دې په رسولو کې د دې نو سرکار یا نو کلیګي سره یا خلکو ته دا ریکار بیسیکلی د آر ټی ایس یا د ټیکنالوژي چې کوم استعمال دی مقصد دی هغه دا دی چې دا هغه د پروسس فیسیلیټیټ کیږي
صحیح ده
یعنی دا ریزلټ کمپایلیشن د ریکاونټینګ د کمیونیکیشن ته دا فیسیلیټیټ کیږي دا مقصد دی بخته او دا تر هم چې هغه هیڅ کمیشن راغلی نو هغه شو ان شاء الله د دې برایټ سټیډي او هوپفلی ان شاء الله د دې میټ چې دا د تل کار دی او ریزلټ به په ټایم باندې کمپایل شي او کمیونیکیټ شي
خو ځل صاحب که څوک شکایتونه لري یا د نتیجو په اړه معنی یا په دې رائے معنی نو اغوی څه کولی شي د الیکشن نه بعد اغوی په کوم ځکه به د خپل شکایت د درج کولی شي لکه پری پول نه مطلب ساسې دا چې د انتخاباتو نه مخکې او کچا سره انټرنیټ نه وی نو هغه څنګه کولی شي
الیکشن کمیشن دلیل نوٹیفیکیشن کی تو ان کا وجہ سے ہم کا پیٹیشن فائل کی
خوشرزاد صاحب یو پختنه چې کم بار بار کیږي په هغه سیمو کې کومنګ به د قبایلی ضلعو خبره کوو ځینې سیمو کې دا سہولت نشته د انټرنیټ او څنګه تاسو ویلي چې د آر ټی ایس نظام نو آیا د هغې لپاره هم تاسو سره متبادل هغه لري د ټاکنو کمیشن انتظامات کړي پزین سیمو کې پدې موسم کې رائے اچول یا ووټ هغه کول هغه ترسائی ډیره ګران وي ځینې سیمو کې واوري وي ځینې سیمو کې لاري بندي وي نو هغه لپاره هم تاسو سره متبادل لاري لټولې دي انتظامات مو کړی دي صاحب کلکشن د قبایلی ضلعو خبره کوو نو هلته په لومړي ځل باندې دا انتخابات د قومي اسمبلۍ که موږ وګورو هغه کیږي لکه د په صوبه باندې د ورګډېدو وروستو نو هغې لپاره ستاسو څه خاص هغه هم کړي دي انتظامات د دې لپاره کن ځکه چې هغه ځکه خلکو پخوا به صوبایي اسمبلۍ هغه نه هلته صوبایي اسمبلۍ انتخابات هم شوي دي خو هغه بیل شوي وو خو اوس دواړه په یو ځای کیږي نو د دې لپاره څه تاسو بیل هغه په پام کې شته په نیولې دي څه ځوانان چې په لومړي ځل باندې ووټ او رای به کاروي نو هغه لپاره به ستاسو څه دغه بي پیغام بوي تاسو د ځوانانو خبره وکړل په خاصه توګه په قبایلی ضلعو کې ځینې خلک دا یو پرسپشن یا یو تصور دی چې زما په ووټ باندې سن کیږي نو هغه لپاره تاسو څه پیغام وي
خلک پاتې شي او د موټر ترمنځ دومره کم شي چې د دې لپاره چې خلک د موټر پاتې شي چې
هر سړی دلار شي لکه چې یاره زما متر کیږي لکه چې دا یو کچري دې ته یو ډېر ډېر خبره ده یو د هیومن ډیګنیټي خبره ده چې یاره د سړی نه سایډ رائټ جوړې دې یو ډېر خبره ده هغه نه کوي چې یاره سړی دې ورکړي رائټ ده نو هر سړی تخته سوچ وکړي دې چې یاره دا خو لکه صدا چې د هغوی د دنیا د دې څخه قیمت نشته څنګه یې نشته ده
ډیر زیاته مننه چې د مشال اړیو په مرکه کې برخه واخیستله او په ځانګړي توګه باندې د اتم فروری د انتخاباتو په اړه باندې مو خلک سره ګټور معلومات شریک کړل او په دې باندې مو هڅول چې په اتم فروری باندې خامخا خپل رای وکاروي. د مشال ډیډرونکو په مشال مرکه کې تاسو د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده صاحب خبری واوریدی. په همدې ځای پروگرام رانغاړو. خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,215، 2,110، 11,380 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
رات بیچ دے پتما شما